Sunday Tangi.
Da zwanano khparawana. Da Tandi Tangi dranawridun ku salam. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولی شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وی دا پوښتنې به مو ځواب شي.
لکاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي، نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي، خو اوس هم شته. چې یو ځوان خبر نه یو ځای کې مثلا په زور واده ورباندې وشي، یعنې هغه ځای کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي، دی په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي. یعنې داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي، ژوند یعنې بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله مې وینم، هلکان جلکې نه ډېر لرې ستونزو سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي، هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدهیي کېږي او په وروسته ژوند کې له کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپلو کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې د درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. له خپلې کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړه ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وی هغه چې خپل زړه می غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضی کوم چې هغه را سره ومني. نو سر دلیل وایم منطق سره وایم او بیا یو سر شکر دغه پر ما د خدای رحم چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله د زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذی‌الحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګو وي او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. که
چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او داشان به کم ګوري. د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې داشان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیزه انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دی چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره یې انتخاب کړو تر هغه که تفاوت لري ډېر تفاوت ونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی شي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی
تروسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاري ګل بولي خو په فرهنګي اوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولي علم اړوند په سپیڅ کلي کې زیږیدلی دی په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړل
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندګي تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلی دي ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول د جملو جوړښت روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې لوړې ژورې ونه لرې مانا ته ژوندی نه یې او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچا د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه په کې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په غو پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلي شوي وي ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کیدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو به ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه او وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغېز ولرلی شي ښې پرېکړې وکړی شي او د دې خبرې تنور خلک غوږ نیسی.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مینه د دښتنو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسولیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرښه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه سی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا وار له پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو ښه ده چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي، څوک یاستی، څه کار کوئ؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمان اسد ده، زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم، زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ، د کوم ځای یاستئ؟
زما پلار اصلا د زابل ولایت څخه دی، د کلات شار، او مور می د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو آی کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې مې ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه پاره ځای کې پیدا سوی یم. زه د چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو، په 2001 کال کې و.
2001 کال
کې چې موږ بیرته ولاړو اول واري، زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس د خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته، اول ته کار وکړم. خو زما مور و پلار د دې سره مخالف و او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ساب په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم، ځکه چې زما مور و پلار دعا نه سته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم. او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته و، د کور مسایل و، د کار مسایل و، د درس مشکلات و، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو. موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان و، هندیان و، بنګلادش څخه خلک و، مال ولې افغانان شاته پاتې دي؟
کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول اغبام دا وي چې له خلکو سره به کار له نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه؟
هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دوکانونه لري. هلته نانوایی سته، هلته د رستورانتونه سته، افغانان هلته کار کوي. نو هلته ډېر افغانان سته، خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط ممچې درلودل خلک. او بالکل،
دال او تال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ؟ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني. نو زما کور دی، خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم. زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ته ځای سره نه یې نه. داسې خلک ډېر سته. او یو وخت یو وخت ځان ته فکر کوم، نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان. نو په مابین کې خو صحیح ده، خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي، یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني، او برتانیایی درته نه وایي. نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول. خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی، دواړه خلک ماته مهم دی، ځکه چې په یو کې ته ځای ورکړ دی درس می ویلې دی هلته کور می دی په بل کې می زما تاریخ ته زما د کورني خلک دی نه دی خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش که یې خپل کوششونه
کوي ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل او یعنی ریښه هندی او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو وروسته راغلی یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چتا سو دې ځای ته راورسېدې یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې خځای ته ورسېږي مر سختي ګوري او هغه به وي مهم عوامل چې د چتا ستر دې ځای راورسېدې مثلا زه وایلی سم چې درس به وي او بل تاسو خپل زحمت به وي
څنګه کوم چې دوه شیان وو اول دا وز ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یې که تغواړي یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول دې زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت دې
کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستاسو په لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او د
کوی راځي دې کونسل چې راورسېد یعنی والنتیر یا مفت کارونه هم تاسو ډېر وکړو او طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې زه کونسل سم ته لور پینځه کاله می خو والنتیر کار کړی دی the part the his part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif karuna me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 300 22 11 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واکته ورسېدل هغه شی به موکراته وای چې رقم شی به وي او څه هیڅ مدر لودې د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وای چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو شه ځای ته ورسېږي دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیستی کی وای ام ار وخت چی یو نو زه خو درې کله نوم چې د افغانستان سره وتلې مې زه چایلد ریفیوجی کرما داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وای خارجان خرابې کړې دي خارجان داسې کړې دي سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې موږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی که جم پده چیزی چی فکر کوم خوز فکر کوم چه خلق مخصوصا افغانان باید امید دلاس ورنکی زکر چی انداسی کسانم سا چی دیر شکارم کرده خپل دو وطن لپار خزمت کرده خپل جوند پا خطر کیا چول ده او شیدان سوی دی پده لاره نو ز فکر کوم دا امید مهمترین شیده چی باید دلاس ورنکی سو
دی افغانستان ده تیر شل کلن سفر چی ده طالبانو نمخ کی وشو تاسو سنگار زوی پا افغانستان کی خزینه خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېرې زیاتې درلودلې نجونې مکاتبو ته تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم د تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راست په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټ سیو اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکتو
سره کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي د ښځو لپاره سره دوی مشکل نه درلود مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلي د داخل افغانستان ته شاید دا یو سیاسي فکر لري ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې شي چې بیا دوی وکوي سي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري څومره مو د افغانستان غږال ته اوچت کړی دی د په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینې تر ساته باندې
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی او بل موږ ورته وخت جوړو چې دوی د افغانانو سره مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې تو دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې او موږ څه ووایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي لدی ډلې 2018 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 22000 کسان استلی چې په دې کې خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوښتل بریتانیا سره کار کړی ځانونه په خطر کې دي تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلی دي تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دادي چې هغه افغانان چې ورغلی دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي یعنې دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي تاسو چې نږدې ورځئ د دوی حالت څنګه دی د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي
د دوی سیچویشن آلتا پا هوتلز کی شنه دی مثلا دو یو خونه دی یو فامیل لپاره زای نلری چه مثلا هاش پاسخانه نلری چه دوی خبل دوری پوخ کی اداسی یو سم زای نلری چه فامیل کشینی یو ناس و کی دا خلکو سره انو دا هوتل دا جوند کولو زای اصلا نده او دا دا بریتانیا دا حکومت یو فیلد پالیسی ده چه دوی نسوی کوای چه افغانان سم ارتم کورونا پیدا کی او دی په کورونا کې سم کښینې زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز دا افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونا پیدا کی او دوم چې دا هوټلونه باید خالی خوسی دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونا پیدا کی او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً او غواړي راسي برتانیا ته چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او کوي چی راستی خود دا بریتانیا دا حکومت پالیسی ده دا پالیسی ده از ما حزب نده او دا فکر کم دا یا باید بدل سی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشه کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکون مستون سداری آتیزر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسو
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبا
او که چهره می دارو کنگزلی نماو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوي د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته درسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي یو دا دی چې لن دی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښنه بیا فاندینګ کوي سی واخه د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه په لاره دونه فاندینګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې خو زه فکر کوم سي د پیسې ستا فاندینګ ستا د لپاره خو دابل فکر د چې هر کونسل خپل جلا یو کښنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاس ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سره هرو ته مو کور پیدا کړی
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډپوزټ به نشي ورکولی په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او د هغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي دا ستونزه څومره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانان او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونا جوړ کی او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونا واخی سو زه فکر نه کوم دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازلم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي دغه فکر ولې دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سې زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوی سوی مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسي ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دوکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بې له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوی سه خپل کار وکړي
زه فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسه کوی چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغانان چې دوی تا ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا سرگو تکات ہو خود بگر زم لے و نئی پر دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو به د سور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ
گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بامپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر کامپ سو دے سوداگر دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سوداگر گس پسو دے کامپ سو دے سوداگر سو گر جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سوداگر یوسف بشان سپیر پسلس نن سوا غلام پسو دے سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر Thank you. تپ سودا پلا ہو کے دلا ہو لیلام پسو دے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا
فلاست جام جام خدای دی را پخلا کمی وقت المدام دام را سچن جام جام
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.